رادیو آشنا. رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا امریکا جغ واشنگتن استودیو دا خلیل خانیم. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو او ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو د پروسې په ګړندۍ کولو موافقه کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت په یوې تازه خبر سوي اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی مایک پمپیو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او دواړو مشرانو په دې موافق دي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو پروسه باید ګړندۍ شي. دغه اعلامیه زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د عسکرو په مشروط ډول شمېر کمولو ته ژمن دي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په کابل کې دوه ورځې لمخې د اشرف غنی او عبدالعبدالله په شمول د ځینو نورو افغان چارواکو سره ملاقاتونه وکړل او د هغې نه وروسته په یو ټویټ کې ولیکل چې دغه ملاقاتونو کې پریکړه کړي چې آینده خبرې په افغانستان کې د یو مؤثر او جامع مذاکراتي ټیم په جوړولو وي. افغان طالبان ویل دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د ملاقات لپاره دې ته لیواله دي چې پاکستان ته سفر وکړي، خو ویلي دي تر اوسه یې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو دغه اعلامیه د عمران خان په واشنگټن کې دغه بیان وروسته راغلې ده چې ویلي وو چې دی به د طالب مشرانو سره وویني او هڅه به وکړي چې په دې قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. عمران خان په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ سره د ملاقات پر مهال ویلي وو چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او هر ډول هڅه به وکړي چې د دې سره مرسته وکړي چې خبرو میز ته کښېني چې په افغانستان کې سوله راسي. هغه وویل
I think we will discuss this. It's the closest we have been to a peace deal. And we hope that
زدا فکر کوم چې موږ د سولې یو موافقه ته ډیر زیات نږدې سی وو او ظاهر لرم چې پراتلونکو ورځې کې به موږ په طالبانو ټینګار وکړو چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او یو سیاسي حل راوباسي. د طالبانو وین سویل شاین د امریکا ژغ اردو څنګه سره په خبرو کې ویل چې پاکستان زموږ ګاونډی اسلامي هیواد دی او هلته ډیر زیات افغانان کډوال اوسیږي. هغه وویل که د پاکستان لخوا رسمي بلنه ورکړل شي نو ضرور به ځي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي وایي چې د شمالي کوریا د لنډ واټن بالستیک توغندیو ازموینه کړې ده. د جنوبي کوریا دولتي خبري اژانس ویل دي چې د شمالي کوریا مشر کیم اون جون په خپله د یوې نوې تاکتیکي وسلې ازموینه څارلي او دا جنوبي کوریا پوځي مشرانو ته یو ډول خبرداری و. شمالي کوریا د امریکا متحداتو او جنوبي کوریا پوځي تمریناتو په اړه خبرداری ورکړی او ویل چې دا عمل د واشنگټن او پیانګ یانګ ترمنځ د اټومي وسلو د ختمولو په پلان سو خبرو اغیز کولی شي. شمالي کوریا په داسې وخت کې د لنډ واټن د دوو بلاستیک توغندۍ وزموینه کړې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کیم جان اون سره یو میاشت مخکې د اټومي وسلو د مخنیوي پر سر موافقه کړې وه. خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دغه توغندۍ چې شمالي کوریا پرون وار کړې دي داسې کاری چې هغه د لنډ واټن توغندۍ وي. یو سیاسي مبصر بونګ یانګ شي کوي چې د شمالي کوریا د توغندیو دغه وارول به د اټومي وسلو مذاکراتو ته کم تاوان ونه رسوي، مګر د توغندیو دغه وارول په غیر نظامي سیمه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون د ملاقات نه وروسته په داسې وخت کې کیږي چې د هغې نه لا یوه میاشت وخت هم نه دی تیر شوی. جنوبي کوریا وایي چې د شمالي کوریا د اعتراضونو سره سره به د پلان مطابق د امریکا سره ګډ فوجي تمرینات وکړي.
د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرینو یو کښتۍ ډوبه سوې ده او د سلو څخه زیات مهاجرین لا درک دي. د مهاجرینو مرستندوی ادارو ویل دي چې دا پیښه کېدای شي د مدیترانې په سمندر کې د دې کال تر ټولو بده پیښه وي. د مهاجرینو نړیوالې ادارې ویان دي صفا مسیلی ویلي دي چې دغه کښتۍ د خرمز ښار ساحل ته نږدې ډوبه سوې ده. هغې زیاته کړې ده چې 145 مهاجرین د لیبیا ساحل ساتونکو لخوا ژغورل سوي دي. په دغه پیښه کې بچ سوي مهاجرینو ویل دي چې 155 کسان لا هم لا درک دي. د لیبیا د سمندري ځواکونو ویان جنرال قاسم ایوب ویل چې 144 مهاجرین ژغورل شوي دي او یو مړی یې موندلی او 145 مهاجرین لا درک دي. جنرال قاسم په یو بیان کې ویل چې یو د لرګو یو کښتۍ چې 250 کسان پکې سپاره وو او ښځې ماشومان پکې ول د ساحل څخه 5 کیلومتره لرې ډوبه شوې ده. د برتانیې نوی صدر اعظم بورس جانسن د پنځشنبې په ورځ په داسې حال کې د خپلې کابینې لومړۍ غونډه وکړه چې هڅه کوي د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو پر سر د برتانویانو ژور اختلاف پای ته ورسوي. د برتانیې نوی صدر اعظم بورس جانسن واک ته رسېدو سره سم لومړۍ غونډه کې په کابینه کې یو مخ بدلون راوستي او ډېر هغه وزیران له کاره ګوښه کړي دي چې د پخوانی صدر اعظم تریزا مې مشرتابه لاندې کار کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورېدل.
خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې له افغاني چارواکو سره یې په کتنو کې د خبرو ډیر تمرکز د یو جامع او مؤثر مذاکراتي ټیم په جوړولو و. د بلې خوا ځینې څېړونکي وایي چې امریکا او طالبان هوکړې ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په کتنه کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او سولې او ثبات خبرې کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې کابل نن یو وار بیا د چاودنو شاهد و، خو بل لور ته د سولې په خبرو کې لا هم تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په کابل کې د سارتیا موده اوږده شوې وایي له ولسمشر غني، اجرایي رئیس او بهرنیو چارو وزیر سره په کتنو کې د خبرو تمرکز پاینده ګامونو او د یو جامع او مؤثر مذاکراتي ټیم جوړولو لپاره په روانو هڅو. ولسمشر ماڼۍ وایي چې په همداسې جامع مذاکراتي ټیم کار روان دی.
دا قسمت ټیم مذاکره کننده بلې
د مذاکره کوونکې ټیم پاړه هو موږ پرمختګ پکې لرو. ډېر ژر به مذاکره کوونکې ټیم پلاوي بشپړ شي. حکومت پرې کار کړی دی او دا مذاکره کوونکې ټیم به هر اړخیز وي.
که څه هم د سولې او د جګړې په تړاو د لیدنې روانې دي، خو بل لور ته یو شمېر هغه څېړونکي چې د سولې خبرې تعقیبوي وایي امریکا او طالبان هوکړې ته سره نږدې شوي دي.
ویل کېږي چې طالبان او امریکایان توافق ته نږدې شوي یا ښایي د راتلونکي اګست میاشتې په دویمه لسیزه کې، یعنی لسنه تر شلم نیټې پورې ښایي دغه هوکړه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شي. مګر لا هم ولسمشر غنی نه پوهیږي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ څه شوي، د ده برخلیک به څنګه کیږي، د حکومت برخلیک به څنګه کیږي، د ټاکنو برخلیک به څنګه کیږي. دا ډېرې جدي پوښتنې دي له ولسمشر غنی سره او غواړي په دې اړه پوه شي.
خواني طالب چارواکي وایي چې ښایي د هوکړه د اګست په 14 لاسلیک شي.
په 14 د اګست چې ما اورېدلې دي تر کوم حده پورې د دې توافق نامه دی.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې هیڅ تړون د افغانستان د حکومت په نشتون کې نشي لاسلیک کېدلی.
به هیڅ وجه هیڅ
به د افغانستان له حکومت په هیڅ ډول نشي ترسره کېدای. هر څه چې کیږي د ملي یووالي د حکومت په همغږۍ به کیږي. هر تړون چې لاسلیک کیږي له موږ سره په همغږۍ به وي.
په همدې حال کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد کابل ته راغلی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه، سوله او ثبات او ګډو ګټو خبرې کړې دي. د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت او مهارتونو په لوړولو هم سره بحثونه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 FM 3.15.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې تر راتلونکو درو ورځو پورې به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو کمپاین پیل او تر دوو میاشتو به دوام وکړي. په دې باره کې لیمینې یزی له کابله رپورټ رالېږلی.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د رواني اسد میاشتې شپږمه به جمهوري ریاست ته د ولاړو کاندیدانو کمپاینونه پیل شي. دغه کمیسیون وایي چې انتخاباتي سرغړونو په اړه د خلکو رسنیو د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره چمتو دي. ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د یکشنبې په ورځ به د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره کمپاین پیل شي چې دغه کمپاین موده شپېته کاري ورځې ټاکل شوې ده. دغه کمیسیون د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره اصول او مقررات ټاکلي چې که چیرته په پام کې ونیول شي انتخاباتي تخالفات ګڼل کیږي او له ترسره کوونکو سره به قانوني چلند وشي. دغه کمیسیون ویاند او منشي قاسم الیاسی وویل چې د جمهوري ریاست څوکۍ ته ولاړ کاندیدان باید د کمپاین پر مهال له انتخاباتي سرغړونو ډډه وکړي. هغه وویل چې کاندیدان باید د کمپاین پر مهال یادې کړنې ترسره نه کړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در
په عمومي لارو او جمعیتونو کې د تبلیغاتو ممنوعیت، د نورو د تبلیغاتو مخه نیول او د تخریب کولو ممنوعیت، د مزاحمت او ګډوډۍ ممنوعیت، په نظامي ځایونو کې د تبلیغ ممنوعیت، د خارجي مرستو د ترلاسه کولو ممنوعیت او له دولتي امکانات څخه د ګټه اخیستلو ممنوعیت.
مالی از منابع مالی دولتي
ټولو قوانینو او مقرراتو ته درناوی، نورو کاندیدانو ته درناوی، په برابر توګه رسنیو ته لاسرسی، د کمپاین مودې رعایتول، د مالی راپور وړاندې کول او داسې نور هغه څه دي چې کاندیدان باید د کمپاین په موده کې مراعات کړي. خو جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولاړ یو شمېر کاندیدان بیا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د حکومت په واسطه مقرر شوي دي او که چیرته انتخابات د جمهور رئیس او اجرایه رئیس په موجودیت کې ترسره شي دا به افغانستان له ناورین سره مخ کړي. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولاړ کاندید شهاب حاکمی جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس ته اشاره وکړه او ویې ویل
هیڅکله دوی به د دې دوه کسانو په مقابل کې عطایي او اختاري هم ورنه کړي. دا انتخابات که دا ادامه پیدا کړي د دې په موجودیت باندې یو لوی بحران سره د ملک مخامخ کیږي. موږ پوهیږو موږ پخوا د کاندیدانو شورا دا فیصله کړې ده د دوی په موجودیت کې دا انتخابات ډېر مشکل ده.
خو ارګ بیا په کراتو ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات به شفاف او بې له کومې مداخلې ترسره شي. خو هر کاندید باید د کمپاینونو په دغه دوه میاشتنۍ موده کې څومره پیسې مصرف کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو د مصرف د شمیرې ویل د انتخاباتو کمیسیون دنده ګڼي، خو د دغه کمیسیون وینده او منشي امریکا غږ ته وویل چې هر کاندید کولی شي په دغه موده کې شاوخوا 422 میلیون افغانۍ مصرف وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په لوګر کې د پاکستان په مرسته جوړ شوی روغتون پرانستل سو. د عامې روغتیا وزیر ویلي چې دا روغتون د 120 بسترو په لرلو سره د جنوب ختیځو ولایتونو په کچه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. پاکستاني چارواکو بیا ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو مثبت تاثیر ولري. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې راپورټ کې واوري.
د نایب امین الله خان روغتون د پاکستان په مالي مرسته په څه باندې 1,300,000 ډالرو لګښت سره پولې عالم کې جوړ شوی او د افغان او پاکستانی جګپړو حکومتي چارواکو له لورې پرانستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د دغه روغتون پرانست غونډې ته وویل چې اوس مهال د 100 بسترو وړتیا لري، خو په راتلونکي کې به دا شمېر 300 بسترو ته لوړ شي.
په 100 بستر کپاسټي کار شروع کړی ده. انشاءالله دا به یو عضوي شفاخانه شي چې د خوست، پکتیا، پکتیکا، حتی د کابل خلک باید دلته تداوي ته راشي. انفراستراکچر ډیر ښه ده، کوالټي کار پکې شوی، ښه ډاکټران مو ورته انتخاب کړي. انشاءالله برق موضوع حل شوی ده او پاکستان کومک نه هم باید منندوی یو او تشکر وکړو د دې لپاره چې کومک کړی.
ښاغلی فیروز وویل چې د روغتون د جوړېدو چارې 10 کاله مخکې پیل شوې وې، خو د یو شمېر سیاسي ملحوظاتو له امله ولاړې وې، مګر د ملي یووالي حکومت په جوړېدو سره یې چارې بیا پیل شوې. د یاد روغتون رئیس ډاکټر جواد جاهد وایي چې د غدرې منزله روغتون د مرکز پلی عالم اړوند د کنجک په سیمه کې د کابل لوګر لارې ترڅنګ پر 40 جریبه ځمکه جوړ شوی او 15 بلاکونه لري. نوموړي وویل چې د لازمو طبي وسایلو په لرلو سره اوسمهال د عمومي داخلې، عمومي جراحۍ، اورتوپیدی، د ماشومانو د زیږون او په یو شمېر نورو روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کوي.
اما د روغتون کې بعضې نورو برخو کې هم سهولتونه شته چې تر اوسه پورې هغو برخو ته تشکیل نه ده نیول شوی، لکه د غاښونو په برخه کې مدرن وسایل راوړل شوي او د غاښونو یو جدا دپارټمنټ موجود ده، اما تر اوسه پورې سټاف د وزارت لخوا نه ده نیول شوی. او دې سره خوا کې د سترګو لپاره هم امکانات شته.
په همدې ترڅ کې د لوګر یو شمېر اوسیدونکي د پاکستان له لورې د دغه روغتون جوړول ستایي، خو غوښتنه یې دا ده چې هغه هیواد له افغانستان سره له دوه مخې سیاسي چلند نه لاس په سر شي.
نومې هاشمي د لوګر ولایت اوسیدونکی ما، په دې هیله چې کله هم پاکستان د افغانستان لپاره کومکونه کړي دي خو خپل هدفونه یې پکې خامخا پیدا کړي دي، خو په دې هیله چې دا ځل دغه هسپتال جوړ کړی ده خپل هدف پکې ونه ګوري او دغه هسپتال او دغه مرستې له سیاست څخه لرې اوسي.
منیر احمد یم د لوګر ولایت اوسیدونکی. نو دا د پاکستان لخوا نه یو ښه مرسته ده چې د لوګر ولایت کې یو داسې ستر روغتون جوړ کړی ده، خو په دې هیله چې پاکستان ښه سیاست غوره کړي تل د افغانستان سره هم داسې همکاري وکړي.
تر دې مخکې په لوګر کې د معیاري روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله خلکو خپل ناروغان کابل او یا له هېواده بهر وړل. دوی له مسؤلانو غوښتنه لري چې د نوي روغتون د خدماتو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سعودي عربستان پاچا د کرایست چرچ د جماعتونو د پیښې د 200 قربانیانو خپلوان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره عربستان ته غوښتي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د کرایست چرچ ښار د پیښې یوه اغیزنه فرا تلال ده.
د هغې د ژوند ملګری عطا ایلیان د مارچ په 15مه د کرایست چرچ ښار پر جوماتونو باندې په وحشیانه برید کې وژل شو. فره وایي چې هغه د خپل خاوند سره یو ځای د حج د مراسمو د ترسره کولو هوډ کړی و، خو اوس چې د ژوند ملګری نشته هغه به د خپل خاوند د کورنۍ سره حج ته ځي. تلال وایي د دغه مراسم ترسره کول به هغوی ته روحي آرامتیا ورکړي.
زه به د عطا د کورنۍ سره یو ځای حج وکړم او دا خورا ماته اهمیت لري، ځکه دا پیښه چې پر موږ باندې تیره سوه دا به ډېر روحي آرامتیا او امیدونه مشترک کړي. د عطا مور او پلار به د هغې لپاره عمره حج وکړي، هغوی دا کار پخوا هم کړی و او دا وری به هم وکړي او د هغې روح ته به ډالۍ کړي. زه دا احساس کوم چې هغه به زموږ په شاوخوا کې وي او دا فکر راته ډېر ځانګړی احساس راکوي.
د دې پیښې یو بل قرباني تمیل اتاکوکوغو چې په پیښه کې نه مرمۍ لګېدلي وایي چې هغه د خدای غوښتل چې یوه ورځ حج ته ولاړ شي او د اسلام دغه رکن پر ځای کړي.
ما مخکې دعا کوله چې الله سبحانه و تعالی دا فرصت راکړي چې حج وکړم. دا د اسلام د رکنونو څخه یو دی، خو دا موقع اوس برابره شوه. زه ډیر خوشحاله یم، د حج کولو لپاره ډیر خوښ یم، ځکه دا زما لپاره خورا مهم دی. د مارچ د 15مې پیښې وروسته زه احساس کوم چې زه بیرته راستون شوی یم، له سره ژوندی شوی یم، او زه په دې باور یم چې دا ژوند د خدای رحمت دی او ډالۍ ده راته.
د سعودي عربستان د رسمي خبري آژانس په وینا د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د هغه هیواد به د کرایست چرچ ښار د جوماتونو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او اغیزمن شویو کسانو د حج مراسمو د ترسره کولو لپاره به د هغوی کوربه وي. کالیا رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو نظامي تمریناتو څخه مخکې د خپلو ختیځو سواحلو څخه پرون د پنجشنبې په ورځ دوه توغندۍ ورکړې دي. د امریکا ژ خبريال په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
دغه توغندي چې شمالي کوریا پرون وار کړی دي، دا سکاري چې هغه به د لنډ واټن توغندي وي. یو سیاسي مبصر بونګ یانګ شیک وایي چې د شمالي کوریا د توغندیو دغه وارول به د اټومي وسلو مذاکراتو ته کم تاوان ونه رسوي. هغه وایي دا د شمالي کوریا یو اضافي فشار دی چې د اټومي وسلو په باب د اصلي او اساسي مذاکراتو مخکې په واشنگتن اچول کیږي. چې د اټومي وسلو د ختمولو په باب د مذاکرات دپاره په کاري سطح یوه اجنډا جوړه شي. مګر د توغندیو دغه وارول په غیر نظامي سیمه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون د ملاقات نه وروسته په داسې وخت کې کیږي چې د هغې نه لا یوه میاشت وخت هم نه دی تیر شوی. د دغه ملاقات په باب د سپینې ماڼۍ مقاماتو ویلي وو چې هغه ممکن دغه لوبه یا مسله بدله کاندي. د دغو دواړو مشرانو د خبرونه بیا تر اوسه پورې شمالي کوریا په دې کې نه ده بریالی شوې چې په کاري سطح مذاکراتو ته فرصتونه برابر کاندي. مګر د هغې په عوض کې د شمالي کوریا مشر د یو هوټل سره د عکس د اخیستلو دپاره ولاړ وو. دغه سیاسي مبصر یانګ شینګ وایي څوک باید جمهور رئیس ټرمپ په غوسه نه کړي، بلکې هغه ته لا نور هم ځان نږدې کړي. زه فکر نه کوم چې شمالي کوریا دې د سرخط نه تیره شي. جنوبي کوریا وایي چې د شمالي کوریا د اعتراضونو سره سره به د پلان مطابق د امریکا سره ګډ فوجي تمرینات وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو د څیړونکو هیئت پخوانی سرمفتیش د کانګرس په استماعي غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته جواب وایه. مولر په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات شریک کړل. نور معلومات له احمد شکیب دوست څخه.
لډیر انتظار وروسته سر مفتش رابرت مولر کانګرس ته حاضر شو. دا وکاسانو د کانګرس په دالیزونه کې د هغه د استماع غونډې د لیدو او اوریدو لپاره په ساعتونو انتظار کړو. بیا هم په تالار کې د اعتراض غږ پورته شو، خو دیموکراتو وکیلانو ټوله شپه د هر ډول احتمالاتو پر وړاندې چمتواله نیولی وه.
په دې کې چې موږ په دغه استماعي غونډه کې کافي شواهد واورېدل چې د امریکا د ولسمشر لخوا د عدالت د تامین مخه نیول شوې، فکر کوم هیڅ پوښتنه نشته.
خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې مولر قضیه ورانه کړه.
دا حقیقت چې مولر ونشو کولی د هغه رپورټ په اړه چې د لیکلی سمه پوهه ولري داخکر کوي چې د 348 مخیز راپور په اړه قوي درد شتون نه درلود.
پر مولر نیوکه وشوه چې د خپل راپور د اصلیت په اړه کلیدي پوښتنو ته ځواب نه وایي. د امریکا ولسمشر د مولر استماعي غونډه د ځان او جمهوري غوښتونکو دل لپاره څرګنده بریا
بوده.
موږ د جمهوري غوښتونکو ګوند او هیواد یو ښه ورځ لرله. د هغه څه لپاره کومه دفاعیه نه وه چې مولر یې د دفاع هڅه کوله. انصافاً که در رابرت مولر کار خو که بد خو ټول پوهیږي پرې، ټول پوهیږي چې څه روان دي.
له نوی تنو څخه زیاتو دیموکراتو وکیلانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې غوښتنه کړې ده. د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتو مشره نانسی پلوسی وایي چې له مولر سره مجلس د ټرمپ د جرمونو په اړه د امریکایانو لپاره یو مهم بدلون.
په دغه مسیر کې چې موږ روان یو، موږ د خپل هیواد د اتحاد لپاره غواړو، نه د ویشلو، ځکه موږ غواړو چې د امکان تر حده قوي کیس وي.
د وکیلانو رخصتیو ته دوه ورځې پاتې دي او د ولسمشر د مؤاخذې کار په نږدې وختونو کې شونی نه ښکاري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د برتانیې نوی ټاکل شوی صدر اعظم بوریس جانسن په داسې حال کې د خپلې کابینې لومړۍ غونډه وکړه چې هڅه کوي د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په سر د برتانیانو ژور اختلافات پای ته ورسوي او یو موټی کړي. د صدر اعظم په توګه د بوریس جانسن د کار اوله ورځ د هغه د مخالفینو او ملاتړو د مظاهرو سره مل وه. نور حال په دې رپورټ کې.
د برېټانیې نوی صدر اعظم بوریس جانسن وقته ل رسیدو سره سم نن په لومړی غونډه کې په کابینه کې لیو مخه بدلون راوستي او ډیر هغه وزیران له کار ګوښه کړي چې د پخوانی صدر اعظم تریسا می تر مشرتابه لاندې کار کاوه.
زنان د خزو او نارنو څخه یو پیاوړی ډله جوړو. د ایرلند پولی پروا مه کوي، مسؤلیت زه اخلم.
نوی ټاکل شوی وزیران اکثر داسې څیرې ګڼل کیږي چې ښایي د اکتوبر تر یو دیرشمې له اروپایي ټولنې نه له کوم جوړ جاړي پرته د خپل هیواد د رایستلو پلوي وکړي. پاکستاني ولاسله ساجد جاوید چې په پخوانۍ کابینه کې د کورنیو چارو وزیر و د مالیې د وزیر په توګه ټاکل شوی،
زه د نوي صدر اعظم په کابینه کې کار ته سترګې په لار یم. صدر اعظم د مخه خپل ځینې مهم لومړیتوبونه مشخص کړي دي چې پکې د اکتوبر په 1 د اروپایي اتحادیې د وتلو ورځ هم شامل ده او موږ به د اقتصادي فرصتونو چې زموږ مخکې پراته دي ګټه واخلو.
جانسن محافظه کاره پریتی پټیل چې لاسله هندۍ ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکله. ډومینیک راب د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. راب په تیر حکومت کې د اروپایي ټولنې څخه د برېټانیې د وتلو د چارو وزیر و، خو له پخوانۍ صدر اعظم تریسا می سره د اختلافات له امله استعفا کړې وه.
هغه پیغام چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلو فرصتونو او په خپل هیواد باندې د ډاډ په اړه نړۍ ته لیږي او دې فرصتونو ته خوشبیني ښکاره کوي، په هغه باندې په بې صبرانه توګه کار کول ته سترګې په لار یو.
د صدر اعظم جانسن ملاتړی بن والیس چې یو پخوانی پوځي افسر دی د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی. بوریس جانسن د لندن پخوانی ښاروال او په پخوانی حکومت کې د برېټانیې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د برېټانیې د محافظه کار نوي صدر اعظم نیکونه مسلمانان دي او غور نیکه یې د عثماني سلطنت یو له مهمو شخصیتونو بلل کېدو. د ترکیې مشهوره ورځپاڼه حوریت لیکلی چې د ښاغلي جانسن غورنیکه علي کمال نومېده چې مشهوره خبریال او لیبرال سیاستوال و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په پکتیا کې د عامو خلکو ترڅنګ یو شمیر دینی عالمان هم له خلکو د پولیو واکسین د تطبیق غوښتنه کوي. عبدالمالک شفاق په دې باره کې رپورټ لري.
د پکتیکا یو شمیر دینی عالمان وایي واکسین د ناروغیو پر وړاندې وقایه ده او په اسلام کې بشپړه اجازه ورکړل شوې. دینی عالمان په داسې حال کې ماشومانو ته د واکسین پر ورکړې ټینګار کوي چې له دې وړاندې د دې ولایت یو شمیر عام خلکو هم له کورنیو غوښتي وو چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. د دینی عالمانو لړلې مولوی مومن او مولوی عبدالکریم مجاهدی وایي هڅه کوي خلکو ته د واکسین په حق له د اسلام له اړخه لازم معلومات ورکړي تر څو ماشومان د پولیو او نورو خطرناکو ناروغیو څخه وژغورل شي.
هغه چې الله پاک جل جلاله څوک چاته ژوند ورکړي، د ژوند یې ته هم څوک چاته وینه ورکړي. او یا مثال داسې لکه د دې واکسینو په هغه کیسې مثال د فلج چې وژغورل شي، بیا الله پاک سي فکه انما احیا الناس جميعا، لکه ټول دنیا چې ژوند روباش. نو خلکو ته دا پیغام دا چې د ډاکټر صاحبانو خبرو ته غوږ ونیسي او دغه کوم مرضونه چې په وایسته د واکسین باندې هغه کیږي باید کې تطبیق سي. دا به ډېر ښه.
نو کتابونو کې راځي، بعضې کتابونو کې قیدونه راځي، هغه داسې وایي چې د پل موزی قبل الاداء واجبن، د ضرر نقش شي د پا مخکې چې تا ته ضرر نه رسولې مثلا هغه واجب دی چې ته مخکې دفاع وکړي. نو مرضونه قسمه قسمه دي، ځینې د واکسین سره ورکیږي، ځینې د سیرون د ستنو سره ورکیږي، ځینې د بعضې څه ګولو سره ورکیږي، بعضې د څه سره ورکیږي. نو دغه ډېره بهترینه خبر ده چې واکسین هر مسلمان ته ورسیږي.
په همدې حال کې د پکتیکا د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر محمد نور د دینی عالمانو پر ملاتړ خوش دی. نوموړی بیا د دینی عالمانو او قومي مشرانو پر دایمي همکاري ټینګار کوي.
دمونږ د مشرانو او علماو نه د پخو په شان لکه د څنګه چې د همکاري ده، دغه خپل همکاري ته په همدې شکل دوام ورکوي. نو دمونږ ټیمونه هر ګوښې ته ځان رسولی شي، هر غره ته ځان رسولی شي، هر کېږدۍ ته ځان رسولی شي او هر ادارې ته ځان رسولی شي. دا یګانه د علماو او د مشرانو همکاري ته ضرورت.
د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یو لس مثبت پېښې ثبت شوې دي، خو په ګاونډي هیواد پاکستان کې بیا د پولیو د مثبتو پېښو شمیر 15 ته رسیدلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په کندوز کې د زراعت وزارت د باغداري د ملي پروژې لاله په 8000 هکتار زیاتو ځمکې کې د بیلابیلو میوو باغونه جوړ شوی دی. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز رپورت لري.
په کندوز کې په تیرو شپږو کالو کې له 8000 هکتار زیاته ځمکه کې د پیوند شوو تازه میوو باغونه جوړ شوي دي. دغه باغونه د زراعت وزارت د یوې ځانګړې پروژې لخوا دهقانانو ته جوړ شوي چې حاصلات یې هم زیات دي او میوه یې ښه کیفیت لري. د باغدارۍ د ملي پروژې لخوا باغوانانو ته مسلکي زده کړې هم ورکړل شوي. باغوانان وایي چې له نوو جوړ شوو باغونو ښه حاصلات اخلي. د پیوند شو باغونو له جوړېدو مخکې به دهقانانو په خپل باغونه جوړول چې د میوه کیفیت او حاصلات به یې ښه نه وو. د زراعت ریاست د کرنیزو چارو عامر عبدالمجید نافذ وایي چې دوی هڅه کوي د باغونو اندازه زیاته کړي.
ما تا حال ده حدود 8219 هکتار زمین با احداث کردیم. ای ارقام به مرور زمان
مونگ پا تیروش پگو کالو که تروسا پا 8219 هکتار از مکه که باغونه جور کردی. ده باغونو اندازه کال پا کال زیتیگی، ځکه چې د باغونو جوړولو ته د دهقانانو لیوالتیا زیاته ده او هغه دهقانان چې باغونه جوړ کړي ښه حاصل ترې اخلي. نوموړی زیاتوي چې پخوا به دهقانانو باغونه کینول خو معیاري به نه وو او بوټي به یې هم پیوند شوي نه وو، خو اوس پیوند شوي باغونه جوړ شوي چې حاصلات یې د عادي ونو په نسبت زیات دي. باغوانان وایي چې باغونه یې ښه حاصل ورکوي او میوه یې ښه کیفیت لري. په قندوز کې د بادام او انګورو او بیلابیلو میوو باغونه جوړ شوي چې ځینې میوې مخکې تر دې په قندوز کې نه کرل کېدي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.